دولس بجې شوې. سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد په خوست او ننګرهار کې پروسوی بریدونه تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دغه بریدونه یو پارونکی عمل وپاله او هغه یې وخندل. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شینوارو او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې د بي پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه درې کسه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. تاکل شوې ده چې وړل افغانان د دوشنبې پروس له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هواد د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 500 افغانان به د جرمني هانوور ښار ته په الوتکه کې ولېشتي. د افغانان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په روسیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په وینا له دې ډلې تر 1450 ډېر افغانان پاکستاني پولیسو نیولي وو چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بېرته خوشي شوي دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، جرمني په لسګونو سره افغانان په خپل هیواد کې د کډوالو په توګه منلي دي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د پنځشنبې په ورځ د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه. دغو درویو هیوادونو پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په پار د شوزنې پروسه پیل کړه. دغو هیوادونو چې په 2015 کال کې له ایران سره د اټومي تړون غړي وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی دی. د روټرز اژانس راپور له مخې د دې بندیزونو له لګېدو سره به د ایران کمزوره اقتصاد نور هم تر فشار لاندې راشي. د دغه هیواد بهرنۍ شتمنۍ به بیا کنګل شي. تهران و د وسلو د راکړې ورکړې اجازه نه لري او د بالستیک توغندیو د پروګرام په هر ډول پراختیا به هم بندیزونه ولګول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یادو اروپایي هیوادونو اقدامات نه موجه غیر قانوني وبلل او ویل چې هیڅ حقوقي بنسټ نه لري. عباس عراقچی ادعا وکړه چې د ایران اقدامات مسولانه او په ښه نیت ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي جمهوریت په د خپلو ملي حقونو او ګټو د ساتنې او تامین لپاره دغو اقداماتو ته مناسب ځواب ووایي. د اوکران جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل، په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې برید وباله. بل خو سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تېره شپه وویل روسیه اوس په نړۍ کې په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ټرمپ باندې هم د روسیې لخوا حمله ده. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ولسمشر ټرمپ ته په اشاره وویل هغه له دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبر هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. ولسمشر ټرمپ له دې عمله چې د اوربان په لور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته یې د نویو بندیزونو او تعرفو ګواښ کړی دی. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کابل په وخت د ماښام 9 بجې مسابقه لري. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحده عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې په شارجه کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 11 ورځې وروسته په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي ټیمونه شامل دي. د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې نن د کابل په وخت ټاکل شوی دی چې 4 بجې او 10 دقیقې د مازدیګر د تاجکستان په حصار کې د افغانستان او د ایران د فوټبال ملي لوبډلې مسابقه وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. د نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصوو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد درس په نن د پیتمې صفحې څخه تر اته شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورڅخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاسته راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنځیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړي. ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس دوران او دغه کیچدی چین کیچدی زنځیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی، هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو دغه کریپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنځیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازي تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټی پي انرژي چې د 8 ای ټی پي انرژي کاربن ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو د سرته رسولو لپاره ډېر مهم رول لوبوي، یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډېر مهم دی د دغو ای ټی پي انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبز دوران چې دی دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کېږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبز په دوران کې چې دی او کاربن ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي، کریبز دوران لکه څنګه چې وویل سو ډېر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کېدونکې انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي. همدارنګه کم دغه زنځیر چې دی د ان الکترون لیږدونی زنځیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبز دوران وروسته غیر هوازي تنفس وایي. غیر هوازي تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازي تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر حوازی تنفس چدی ده هغه برعکس دی، دی چې کله خپل عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل غیر حوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازي تنفس سرته رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازي تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ وویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربن ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بله مهمه دنده چې دوی سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو دپاره د ژوند پروسه برابروي، د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازي تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربن ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو تر منځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازي تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیه ترکیب ترمنځ توپیر ته که چیرې راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټي پي چې موږ وویل په هغه باندې بدلېږي او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نورو کې څه کېږي ترسره کېږي او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ وویل د اکسیجن پرته هجرا کېږي او غیر هوازی تنفس چې هغوی چې دی اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اوټیپي تولیدوي چې دا پروسه چې ده په مایتوکندریا کې ترسره کېږي هم د نباتاتو که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د دې ده هم چې دی د کلوروپلاس مثال کله چې دغه کېږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کېږي او په تنفس کې انرژي ای ټي پي تولیدېږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کېږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کېږي او موږ وایي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کېږي مګر کله چې بیا زیایي ترکیب ته راسو زیایي ترکیب کې بیا موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیي ترکیب چې دی هغه واس په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیر شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې ایجا کیج مغزیي ترکیب چې دی هغه واس په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیرو لوستونو کې هم موږ وویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې څه کېږي ترسره کېږي او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربن دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي نو ګورئ دوی څونه توپیر و دی چې و د مثال دغه کم د اکسیجن په شتون کې ای ټي پي شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب ترمنځ څونه توپیر دی او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کېږي دا وه د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت خوندې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت ترش پرجم تولگی پورتا دنجونو دزدکلو لپارا اونیز اخبروانا
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرمه چی جون رو غاو سیتمن بیاست شرخ لاست دول سم تولگی و اوام لوسته نن ورځ راځو د ډي این ای او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالېږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دې خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړله. راځو په نن ورځ درس کې موږ او تاسې ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسې درس چې دی د 18مې صفحې څخه تر 24مې صفحې پورې دوام کوي. راځو د ډي این ای کشف ته. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره وو چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وو. خپل مختلف کمې تجربې چې کړي وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وو. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وي نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ایسي فکټورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ایسي فکټور پر اساس باندې د والدینو څخه وه خپل نسل ته انتقالېږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم وو چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوې چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ایسي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی سي تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه وو چې دغه کوم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري. خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول
انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ایسي فیکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکو نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ایسي موادو فیکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ویری په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي دا کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه بکتریا ډي ان اې چې بې کپسوله ده هغه راواخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ای غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې دغه بکتریاوي چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ای را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې شکړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوه غو د مړي د لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کم ډي ان ای چې د هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لېږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ای چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره مرجک خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاتې سو چې په دې پورنس ولا چې ډي ان ای چې د هلته څنګه دوه چند سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ای موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانیدل چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان ای اوشتل څه ډول مستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ای او ار ان ای مالیکولونه پیژنو. ډي ان ای او ار ان ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ای او ار ان ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا کورس بیت دی ان ای او ار ان ای ته ډي ان ای او ار ان ای چې دی په مثال موږ وایي ډي ان ای کې چې دی قلوي ګانی څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی مګر په ار ان ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د اندازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې دا هغه ورسته موږ او تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کم دغه پوری زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ا ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی درلودل د هغه څخه په استفاده ډي ان ا چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کړو لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ا چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن قاعد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی ځکه چې د دې دواړو د کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار ګف په نامه سره یادیدل یا هم ایرنج چار ګف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د په نوم سره یادیږي بل دا چې ډي ان ا چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري ربړی جوړش لري چې دا دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه لیدل کیږي دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغه د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموئل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال یو پور کې او ټرمینل سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکې کې کوم مشکل و نه لري زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې د خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایډ په نامه سره دیږي ډي ان ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري نور درې سره یو ډول دي همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پوری زینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لاندې ډول واضح کړي دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړي ساسي ټول د تجز خ نړي نړي منن
ده آزادی ملمه.
احمد شیبر یمشی چری فضل احمد انیس د آزادی ملمه ده. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سیم ژوندی اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان انیس صاحب له تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه شوې ده.
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د یو چا څخه دغه تیر پرمختللي هنرمندان څخه پوښتنه وکړي په دې برخه کې، نو هغوی وایي دا یو اوږده کیسه ده که نه؟ لانګ سټوري. زما هغې هم داسې وبوله تقریبا په 1996 کې زموږ د دوستانو یو واده و. هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو هلته بیا د یو روغتون د عربو یو روغتون و په سرانانو کیم کې د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي که نه، د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې ویل دا ستا کردار دی، دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته وایي ته به بل شی راکړې نه چې په شي نه پوهېږي که نه، او موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي، خو په هغه وخت کې ماته لس کلدارې یو چا جایزه راکړله په هغه بکې چې از ما رول یې خوښ شوی ویل دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دی، دا څنګه څه خندا کار دی، څنګه څه سچېری دی، څنګه غری دا فکر زما سره و. بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو، د هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نوی نوی و چې د کوچ په شار کې دغه مو کوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولادم دې کار ته مخه کړ.
د استاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې؟
زه هلته په یو دوکانو د خیاطۍ پس د مکتب د وخت څخه وشو کله به درس وایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته تللم، هلته ما زه شاګرد وم. نو کله نا کله چې به استاذ ما ته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کاوه که نه، نو هغه ته به ډېره خندا ورله. ما ته به ویل وایي ته ډېر نټکي یې. نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور و چې نور ورونه په هغه روغتون کې ډاکټرانو، د دې یو ورور بیا و هغه هغه مې دې دا زموږ وڅنګ ته دړه و دوکان یې و د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و. نو دا واده هم د دغه کسو د دوکاندار چې و د دغه واده و. نو چون موږ د ده سره ګاډیان و ځکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ زغلی و دی ویل چې موږ یو کس ته ضرورت دی، موږ نور ټوله کسان په راځي خو داسې یو چاته موږ ضرورت دی چې موږ سره داسې یو رول وکړي ساتیری دی هسې د دا ملګرو د یو ساتیری دپاره داسې. نو بیا زموږ استاذ ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسې بل سم مکټر نسې پیدا کولی، دا دی مکټر په موږ کې. نو چې زه دې شا سره ډېر ولادم نو نه په دې شانو باندې ډېر پوهېدلم، نه ما تلویزیون لیدلې و په هغه وخت کې دا ډېر وخت خبره ده. هغه چې دوی ما ته چې کومه لارښوونې کول چې ما هغه کارونه وکړله بیا لس کلدارې مې په هغه وخت کې بیخي ډېر شوي وي.
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وي، یو داسې چې تاسې ذاتن همدا هنر هغه استعداد درلود، یعنې د استعداد خبره، بل چانس هم په دې کې شک نه شته په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار ده، هغه دا ده چې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي، لوستل وکړي. دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست، زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلنده پکښې اخته یو. ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی. متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو هم چې زما پلار وفات شو، نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و، یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي و، ټپیان و، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې وو چې تاسو ته بهتره معلومه ده ته د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی کیسه ده بیا په پردي هېوادونو کې بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان لري نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاته سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاته سو زما څخه هر څه پاته سو بیا چې زه کله هېواد ته راستون شوم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړل بیا هغه چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مول وسې دي
ولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وسته دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې نشان په دروستي کې د کړی دی او الوسته دي او ځینې شان ځینې د کوله او یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکادمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتل چې هغه شم احمد یارمنو او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او ولادي هم ژوندې او پر کارونه دې برکت نو موږ په کندهار کې اکادمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الاندې دي ټول اماتور دي بېچاره
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو دا ویل سي زه ماشوم او کوچنی و مې جګړې وې په کندهار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کوم کیسه دې په یاد ده
به ډېر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جناخوال او بحث یاد سي او دا یو څه چې دا موږ دلته راغلي را مړه ځوسوي اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو پر سر اخیستی وم ځکه دلته راغلم دا اولادونو دا انډیا د پاره زه دلته راغلی یم زه د خپل ځان د شوق معنا درلودی چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا ما پر ما باندې تر سوې دي دا یو څو عمر چې موږ مهاجرو په انته اوسې دلته په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه که په جمهوریت کې و هغه که تر مخه و هغه که آفت و که آفت و زمانه که شتو ټول په جنګونو په مړو په بمونو په درابو درست کې پر موږ باندې تېر شوی دي دغه وخت بیخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولې وو روان زما د خاله کور ته تللو موږ د پښو طبعا په هغه کې غریبي وې مسکینی وې دا ډېر دغه نه وو موږ دلته روانو دلته دغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو زه چون کشرم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو ما د مور څخه لاس لکی او دغه ورونه زسته چې اله سړی غزار شو نه سړی ته ما ورځ سره او زه دا سړی ته ورلم په واقعیت کې دا سړی د کشرم چې هغه بیچاره په داسر وشته سوی بيخي د کوپین جلاو په دغه وخت کې زه درته کشرم به یو څوک داسته کار کوي چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د سړی غزار او زه ته ورلم ورته ودرم بیا څوک داسته کار کوي چې زما د سر سره داسه ده دغه راته ویل بي خدای زه فلمي صحنه چې تاسو ما په زم کې راځي دا دروازه دا سره ته ویل راته ضربه کوي چې دا تخچه ده د دروازې ټوچې راځي پر ما باندې مشته زه په داسګه دغه پر وزم به بیري څخه او زما مور بغاري و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولري زما مور ما خاطر از زوی زده مور خاطر زده یعنی مور چې اجر هیجانی مو په دغه کې ماته یو څه چې په لاخره کوي چې دا شوز رقم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې دا که وستون وشتلی وای دا یې انده سه حالت دی دا څه نورم چې چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو، نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي، دلته راپور راغلی چې جنګ کېږي، په شیرسوخ باندې بمبار کېږي، موږ باید لاړ شو کلچاباد به بل سیمه وو. هلته چې موږ کله ځانته مجاهدین د دغه مخ ته ناست چې د مسجد مخ ته ناست چې او ماخستان دی، موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړې سوي دي، موږ په دامورو خېژو او په دالاره باندې ځو، د چا لنګوټه سرته پرته ده، د چا وینې بهېږي، د چا چې موږ په دامورو کې ځو. بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ شئ، دلته اصلا جنګ دلته دی، نن شپه په کلچاباد کې دی، بېرته شیرسوخ ته ولاړ شئ. بېرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د ښځو او کوچنیانو دغه پته نیمه شپه بېرته راځو کور ته. او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کې ناست چو چې هلته جنګ دی. دا د درېیمې ناحیې د کلاپسیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې، چې موږ هلته ناست چو او کوڅه په کوڅه جنګ شروع دی او ټول ښار بند دی. موږ په دا کور کې ناست چو، زما د مور د خاله خاوندي چې دا سپیژلی سړی دی، دی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګډو په یوه کوټه کې ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو، چې تاسو د کوچنی مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ. دا ډېر بد حالت دی، داسې شهیدان شوي دي، داسې حال دی چې د باندې څوک نه وځي. نو ټکان ډېر ټنګ، ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ. او په دغه وخت کې دی یو کس د اپشن د افغانستان کورنه تاسو بهتره معلومه ده چې موږ چېغه په چېغه ورته وایو بام په بام کنه. نو دا چېغه په چېغه کورونه دي، بیا یو کس وشتل کېږي، هغه یو رازغلي د یوه کور سره بل کور ته راوړي، دغه کور کې چې موږ یو دې کور ته راوړي او غږ کوي چې پلانه یو غوړپ اوبه خوراکه. نو دوی ورپورته کېږي، د خپل د چا د خولې څخه سوروبۍ پسلای او منګۍ اخلي، هغه ورپورته کېږي. دوی چې کله هغه کس ته اوبه ورکوي، د اخوا دې هم پر دا تنجي وشتل کېږي او درب رالویږي زموږ د غوتاق و مخته. یعنی دا صحنه زما داسې په یاد ده چې زه سترګې کله پټ کوم، هم دا صحنه زما مخته. داسې نو ډېرې
د انی صاحب دا کوم کلونه و؟
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کار مې دقیق نه دی په یاد، خو په دغه وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي.
یعنی شوروی د ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه و؟ نه دا جنگونه نه یوازې د کندهار کې و، بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي. او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه ته ولاړ یو نابلده وي، په یو نابلده شار کې احساس چې څو په پیل کې
زه انته په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس فلاله موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکم، ځکه زده کړې خو زما څه پاته سوې. نو زه باید څه وکم؟ بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلا مصلحت وکړې، هغه راته وویل چې اوس فلاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه، دغه به یو ریړي پیدا کړه، دا کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه، په دغه کې دا منکالو دا شان کښېده، دغه جواري په خوا داشته دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد داسې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې، بیا وروسته مې دغه کوله دا لیګ ولا ورته وایي، موږ په کندهار کې نه وایي ورته وایو، یخې به مې میده کاوه، د ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ برنګې شربت چې پرت شي، په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه، بس څه پیسې مې پکښې پیدا کولې. خو مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزدوري وده شی مه کوه، نور دا دی بس څه چې ګټو هغه دغه. خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څه وروسته دغه کیسه روان وي، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي، دغه زموږ تاسو خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامک وزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روج کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې د ځینو شیانو درلودې شر شر مې زده کولی شو. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم، یا خپل کوزامه ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه، او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه، نو بېرته اوس تیاتر ته راش سو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته دې دلته شاش پیله رو سوای دا ممثل ته فکر کیا
شخصی نظری
خراب کار چاہیے خراب معلوم
دی هنر په برخه کې دی تمثيل په برخه کې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ سته یعنی ارتباط اسانه ټینګې شي په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سته سی لدی هنر سره جوړی او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استی سی د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کوي
زه دروم په سره زه ډیر ما د تشپو شو د لدی یو فلم جوړې دی په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته
خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه تر 1920 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو هغه له افغانستانه ووتل بیا په 1920 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
تاسو داسې کسان پیژندل په هغه کلونو کې چې په افغانستان کې کار کوو او تاسو ترې متاثر شوي یاستئ چې دا خو ښه کار کوي
ما په هغه وخت کې خو چونکه زموږ د مهاجرت وختونه چې وه دغه د 1923 چې زه کله د کوچ ښار ته مهاجر شولم که نه ښار ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ دغه کتاسلې د VHS یا د VCR د غټ کیسټونه و دا د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه وخت کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندې زوی فلم او گرداب فلم او هغه ګونو کښې یاد کی کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مې کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه و د ارغه د لار څخه زه د زین زین چیرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکت یوازې یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي انور متاسفانه نمی پزله صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زده لیدلې دي نور نو دې کنده ارت تشریف اوري او هغه به زنه و ستللی وم او بل ځای سفر درلودې. نو دغسې یو حالت سره مسئله نور مې نه جلدی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاصال په کندهار کې چې خلکو صحنې ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبدالسمد رفیق و دا مثلا یو ښه ممثل و زموږ د کندهار د خپله په سلامت فضلي صاحب و یو ښه ممثل و اسد کاکړ و عمر پټان و دا د هغه وخت ممثلین وه چې بیا وروسته دا د دې صحنو د دې تیاتر ځایونو ته غوړونه ورته شوله. بیا دې بیچارهګان د کندهار پرېښودلو ته مجبوره سوه او ځینې شهیدان سوه بیخي په کندهار کې. خو زما سره دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم ممثل پسې بیا سوټۍ راخیستي. مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او انشاءالله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار ثمره یو څه څه وینم.
څرنګه مثلا ثمره یې وینئ؟
ثمره په دې وینم شیبر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زرشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمیع غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجیجان ابراهیمی او دا د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زرشاهي لیسې څخه یو دوه درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همسول د دیونه سره علاقه درلوده. نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ. نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی. بیا ولادت اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ. لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانزاد رادیو سره د زموږ سره وسی په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب د خوښ باندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامه لیکوالو او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول او دا غوړ سش پاج نه شم هغه پرونه چې نور بیان او چې کندهار اجازه تلویزیون کې مخبرامه شروع کړ راځي چې وخاندو چې ورسته مینو بیا ورواړوي خوشي او ترخی مکرله چې د جمهوریت تر سکوت په لاره تقریبا د خبرونه چلیدل. نو هغه تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي. یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ چې مسلمانانو ته سنوا او نه په هغه وخت چې جمهوریت په وخت کې مستدس خاص ګواښي.
ا انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دی. د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي له جرمني ژبې شکایت کوي. څنګه شوبم څنګه سوي ده څه سوي ده؟
لازم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم خو دا په دې شکایت لازم وایم چې نه باید ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم دی درکې که دا چانس کې ته مانه پاته سي. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیري لاسه کېدله یا بغیر ازري یا دا یا ها دېرش فکر نه وشکې یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه در اول لیول څخه دوم لیول ته زه را علم اول لیول کې می کامیاب نه سولم په استنه نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وای بی آیس می ونه کړي او اټوایس ولم. نو دا څو سرټیفیکټ راکې او دلته بي اين سي او دا سند دي چې دا بي 1 شو ته وای دا داسې سند دي چې دا ستاسو پاسپورت مو سره تړلی دي دا ته څو کارم بیا درکې دا خو کله چې ما دي ته وای چې دا خو دا څه څه بیا دي ما ته چې سړي ته درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ولځای نسته په کورسونو کې په روسي چې کله ځای پیدا کیږي ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شیت د قانونونو متاسفانه چاته پاتا سره بدلی.
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلوده سي ش کتاب پیدا کې دي تیاتر په برخه کې دي فلم په برخه کې دي تمثيل په برخه کې دي درامي دي لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي لسه کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې صفه ده نو ځکه وایم کوم شبه شسی دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو د مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی آی یا د بی ون سند زه